السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجیش په نن پنځمه د لړم یا عقرب پنځمه او د اکتوبر 28 نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دهلې چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کره شواهدو له مخې دا خبره کوي چې په پنجشیر کې طالبانو جنگي اسیران وژلي دي. ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
له محکمې او قانون پرته د نیول شویو وسلوالو د وژنو معتبر راپور نشته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
د ریچارډ بینټ تر دې څرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي چې په پنچیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه شوې ده. د ویلي وو که داسې څه شوي وي تحقیقات به یې وکړي. د خوړو نړیوال سازمان څرګندوي چې راتلونکې میاشت به افغانستان ته د 30,000 ټنه وړو لومړۍ برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال سازمان 80,000 ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي دي چې له وړو کېدو وروسته 80,000 ټنه کېږي. د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بیله شوې ده. د ملګرو ملتونو دا موسسه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه افغانان خوراکي مسؤلیت نه لري. واشنگتن په یو شمیر ایرانی چارواکو د سوله ایزو مظاهرو د ځپلو او د انټرنیټ د سانسورولو په خاطر نوي بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې دوی د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي پر چارواکو، د استخباراتو پر چارواکو، د تهران او ایالتي زندانونو پر مسؤلانو او پر هغو ادارو او خلکو بندیزونه لګولي چې انټرنیټ سانسوروي. په ایران کې پرون اعتراض کوونکو د مهسا امینی د 30مې د ویر په ترڅ کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. روسیه د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون هم یو شمیر ملکیان په نښه کړل. د اوکراین د پوځ په وینا پرون روسي ځواکونو په لږ تر لږه 30 سیمو حمله وکړه. په دې ترڅ کې اوکراینی ځواکونو د خیرسون پر ستراتیژیک ښار د برید لپاره چمتووالی نیولی دی. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی گروپ درې لوبې دي. جنوبی افریقا له بنگلاديش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوې سره مخامخېږي. هند او بنگلاديش تر اوسه یوه یوه لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپله لومړۍ لوبه بایللې ده. د جنوبی افریقا او زیمبابوې لوبه د باران له امله مساوي شوه. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم مساوي شوه چې دواړو لوبډلو یو یو امتیاز خپل کړ. سبا به افغان لوبډله په دې جام کې له آیرلند سره مسابقه وکړي چې پرون د انګلستان ټیم ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل لرو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي
ان جنرال from a human rights point of view
په عمومي ډول د بشري حقوقو لپاره وضعیت د خرابېدو په لور درومي.
طالبان بیا بشري وضعیت د ډاډ وړ بولی. دغه بیلابلو دریزونو په اړه د چارو د کتونکو نظر را اخلو. یو سروې ښیي چې افغانستان تیر 2021 کال کې د نړۍ په کچه نا امن و. د هغه کال و چې نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل.
امنیت یوازې د جنګ نشتون نه دی. امنیت هغه دی چې خلک رواني امنیت لري، اقتصادي امنیت لري.
شمالي وزیرستان کې سوداګر د افغانستان له طالبانو غواړي چې هغو سیمو ته د زلغوزو پر صادراتو بندیز لري کړي.
دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار، سیب او بادام، اخروټ، کیلا راځي، شلغوزه په دې ډول بندیز ولګي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد د دنجونو او خزو لپاره بد ځای وباله. ریچارډ بینټ چې پرونی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل راپور وړاندې کاوه وویل هیڅ دینی توجیه د دنجونو د خوندیو د بندیدو لپاره نشته. خاغلی بینټ همداراز د دې ادعا په اړه چې طالبانو جنگي اسیران وژلي دي د خپلواکو څېړنو غوښتنه وکړه. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له افغانستان څخه تر کتنې وروسته خپل راپور د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د کابل په وخت تیر شپه وړاندې کړ. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د نجونو او ښځو، اقلیتونو، مدني فعالانو او خبریالانو وضعیت ته اندېښنې وړ وبلا او ویل چې دا وضعیت د هیچا لپاره د منلو نه دی.
From a human rights point of view,
په عمومي ډول د بشري حقوقو له پلوه وضعیت د خرابېدو په لور درومي. په ځانګړې توګه افغانستان په ټوله نړۍ کې تقریبا د نجونو او ښځو لپاره ترګردو بد هیواد دی.
په پرونی غونډه کې د چین او روسیې له استازو پرته د نورو ټولو هغو هیوادو استازو چې خبرې کولې، تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوله. ریچارډ بینټ وویل چې د دې ښوونځیو د بندېدو لپاره هیڅ ډول دیني توجیه نشته او دا د منلو نه ده چې تر 400 ورځو ډیره موده دا ښوونځي بند وي. ښاغلی بینټ په خپلو خبرو کې د لژکیو وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې پر اقلیتونو د بریدونو په مخنیوي کې طالبان پاتې راغلي دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د مخلو حکومت استازي نصیر احمد فائق بیا وړاندیز وکړ چې د طالبانو له لوري د وژنو او شکنجه کولو په برخه کې باید پراخ تحقیقات وشي.
د غچ اخیستو په خاطر قتلونه، تشدد، غیر انساني چلند، د پخوانیو امنیتي ځواکونو، د بشري حقونو د مدافعانو، خبریالانو او اعتراض کوونکو نیول د نړیوالو بشري حقونو پراخه سرغړونه ده.
نصیر احمد فائق د بشري حقونو د خپلواکو تحقیقاتو او په پنشیر کې د اسیرانو د احتمالي وژلو په تړاو یو شمیر سوالونه له ښاغلي بینټ څخه وکړل، خو هغه دا سوالونه ځواب نه کړل. د غونډې وخت خلاص شو. په خپل بینټ د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې داسې کره اسناد شته چې د هغو له مخې طالبانو په پنشیر کې په غیر قانوني ډول جنګي اسیران وژلي دي. د پدې برخه کې او د بخښنې د نړیوال سازمان د پروسه شکل د راپور له ادا سره سم د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیول او وژلو په تړاو د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. طالبان په پنشیر کې د ریچارډ بینټ له موندنو سره موافق نه دي. د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي که چیرته داسې څه شوي وي تحقیق به یې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د تل په 15مه د یو کال په مخه تمدید شو. د وویل چې د افغانستان د دې وروستي سفر پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست او یو شمیر نورو چارواکو سره وکتل، خو د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره نه دی کتلی.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد د نجونو او ښځو لپاره بد ځای دی. د طالبان حکومت که څه هم په مستقیم ډول د ریچارډ بینټ د راپور یادونه نه ده کړې، خو دوی د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمیر څېړونکو بنسټونو پر تګلارو نیوکه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقوقو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شوو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندنو شرایط برابر کړي. دوی په خپل اعلامیه کې نیوکه کړې چې د همکارۍ له دغې روحیې سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې بشری حقوقو ته په وینا او عمل کې ژمندي. د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې او د طالبانو دریت سره توپیر لري. د تحلیل لپاره یې همدا شیبه د چارو شنونکي ډاکټر کاظم حزب الله له کاناډا سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، فکر کوي د نړۍ او طالبانو له نظره د بشری حقوقو تعریف فرق کوي او کنه؟ فکر کوي طالبان غواړي چې په واقعیتونو سترګې پټې کړي.
مننه نودین صاحب. اول خدا خبره ده چې طالبان سره د دې چې په دې راپور کې راغلي دي، دوی وایي چې د کم حق بشري حقونه چې نړۍ انسان ته ورکړي دي زیاتره د شریعت سره برابر دي، هغه سره په ټکر کې نه دي. د په خلوق به داسې خبرې کوي خو په عمل کې بیا داسې نه ده. یو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور به تاسو لوستئ، هغه په خپل راپور کې ډیر بې پرې دی، ډیر بې طرف دی، او داغه دنده هم ده چې هغه باید یو طرف ونی نیسي. یعنی دغه ته خو یوناما هم شته، د ملګری ملتونو نور ادارې هم شته. خاص په دغه خاطر دغه بې پرې راپور ورکوونکي افغانستان ته نور ډیر هوجوم ته لیږي، دوی چې هغه هر اړخیز معلومات راجمع کړي. تقریبا د زرو اړخونو سره د خبرې کړي، خلکو سره خبرې کړي، سلو نه زیات مجالس نیولې دي. نو زه فکر کوم د معلومات بي پري دي او ډير شديد خفګاني خوده دي د لوی تشويش ظاهر کړي دي په خاصه توګه د دې راپور غزياته برخه د خزو د حقونو لپاره ده حتی په یو ځکه وای چې یو خزرته ویل چې سړد سړد دي چې مونږه د خپل فامیل آزاد لا سور کړی دي ډېر غمونه را باندې تیر شوی دي خو طالبانو چې کم نو امیدی را وستی دي زمونږه د آینده او زمونږ د ارمانونو سره لوبي شروع کړی دي او بیا نړۍ چې په دې باندې سترګې پټي دا مونږ ډېر سخت درد دي
بله ډاکټر صاحب څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه دغه ډول اندېښنې ښیي دا دویم ځل دی چې ریچارډ بینټ د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او طالبان هم ردوي او وایي چې بشری حقونه تامین دي د دریزنو دغه بیلوالی به فکر نه کوي ل نړۍ سره د طالبانو پر تعامل اغیز وکړي
بالکل دا به اغیز وکړي یو طرف ته نړۍ د دنیا هیوادونه دي یو طرف طالبان دي طالبان دا توقع کوي چې نړی دې د دوی د خواهشاتو مطابق بدل شي نو فکر نکوم کدا چې وشي هتا اوس تاسو په دغه د دوی په وزارت خارجه په بیان کې وګورئ تاسو کنه دا وایي چې موږ د دوی سره همکاري وکړه د ریچارډ بینټ سره او د ملل متحد د راپور ورکوونکو سره یعنی دوی په بدل کې د دوی نه دغه یو راپور وایي چې د دوی خوښته دا خو امکان نه لري نو په دې خاطر باندې زبینه مکه طالبان هم د خپل تګلارې مخ په وړاندې ویسي د نړۍ نه بجدا شي او کم اهداف شي دوی په نظر کې لري چې نړۍ تسلیم کی ډیره مشکله را تخکاری چې الته ورسیږي
بل او فکر کوي چې طالبان بل نړۍ سره غاړه غړي سي ځکه د حکومت دغه د سباندې کال ووخت خو لا هم رسمي تعامل نشته د نړۍ په کچه له طالبان سره ما غیر مستقیم تګراتګونه کوي
نو ترڅو پوه چې طالبان په خپل پالیسي په خپل برخورد کې بنیادی تغییر رانه ولي مثلا تاسو وګورئ ډیر بنیادی خبرې د جنکو مکتب ته لګل دا څومره سخته خبره ده او په دغه د ملل متحد یا د راپور د بشري حقوقو پر راپورونو کې تر ټولو لوی اندېښنه دې ته خودل شوی ده حتی دا چې ویل کیږي په الفاظو کې چې بلا قید او شرط او د چټک ډول باید د مکتبونو خلاص شي ول دوی هیڅ دا څه دلته په کڼو وګونو چې دا خبره پریوزي نو که دغه څه تګلارې ولري دغه څه کار کوي نو فکر نکوم ک د نړۍ سره نږدې شي دوی باید بنیادی تغییر په ځان کې راولي
ډیر مننه کور ودان په کاناډا کې مشه د چارو کتون کې ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د روسي راپور او د طالبانو پر خبرګون خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ګالوب په خپل تازه سروې کې ویلي دی چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد دی د مهمه تحقیقاتي ټولنې د پروسه کال د سروې نتیجې خبرې کړې دي د حق کال دی چې په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او کابل ونیو تفصیل په دې راپور کې ور
د ګالوب د سروې مخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې 22% نارینه وو د شپې په مخه د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کاوه او په شوزو کې د 12% ته رسیدل د دې تحقیقاتي مرکز په وینا یو کال مخکې تر دې داشمیرې ټیټی وي د نارینه وو د خوندیتوب کچه 14% کې او د میرمنو 8% کې وروسته له دې چې د پروسه شکل تر نیمایي وروسته طالبانو کابل ونیو په ځانګړې توګه د ښځو د امنیت په تړاو راپورونه زیات خپره شوي دي یو شمېر ښځینه مدني فعالانو ادعا کړې دي چې د طالبانو له لوري له ګواښونو سره مخامخ دي په واشنگتن کې میشته د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د 2020 کال په ترڅ کې د نړۍ تر 130 پډې روهوادو کې ل یو لک او 20000 مشانو سره د مرکو په بنسټ دا سروې چمتو کړې ده چې پرونی خبره کړه د دې سروې لمخې سنگاپور تر ټولو امن هیواد ګڼل شوی دی د ګالوب سروې کې ویل شوی چې په 2020 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې له هر 100 کسانو څخه نږدې 9 کسانو ویلي چې د شپې له خوا د ګرځېدلو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي او په خپل سیمه ییزو پولیسو باور لري د ګالوب سروې کې راغلي چې له کالونو راهیسې خلک په لاتین امریکا د کارابین هیوادونو او د افریقا د صحرا په جنوبي هیوادونو کې د نړۍ د نورو سیمو په نسبت د لږ خوندیتوب احساس کوي له افغانانو وروسته 2.5% د افریقا د جنوبي برخې اوسیدونکو 3.5% وینزویلایان او 3.5% د ګابون هیواد اوسیدونکو په ترتیب سره د لږ امنیت احساس کوي په متحده ایالاتونو کاناډا او غربي اروپا کې هم د تیرو کلونو په تناسب د امنیت لپاره ټاکلي معیارونه او شاخصونه ټیټ شوي دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې اصلي علت پر سیمه ایزو پولیسو د خلکو د اعتماد کموالی شودل شوی دی.
د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د سروې لمخې افغانستان په 2021 کال کې د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد و. محمد اسحاق اتمر هم چې اوس په جرمني کې ژوند کوي خو د ژوند وروستي کلونه یعنی د 2021 تر 2021 کال پورې ډیره برخه په افغانستان کې تیره کړې. له هغه نه زموږ همکار احمد شیبر پوښتلی چې د ګالوب سروې څنګه ارزوي.
په 2021 کال کې خو واقعا چې افغانستان کې هم جګړې ډېرې وې هم ناامني ډېر و. یو خو د هغه وخت د دولت جګړه د دولت د مخالفینو سره و، دا په ټول افغانستان کې دغه جګړه ادامه درلوده. بل هغه ترهګرې ډلې چې دلته په مختلفو نومونو باندې ځای په ځای شوې وي، دوی هم په خپل منځ کې هم سره جنګېدل او هم په ملکي اهدافو او په خپل مشخص اهدافو باندې دوی بریدونه ترسره کول.
اتمر صاحب، اوس طالبان خپل لویه لاسته راوړنه امنیت کړي، تاسو د طالبانو د امنیت ټینګېدو ادعا څرنګه ښکاري؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې امنیت یوازې د جنګ نه شتون نه دی. امنیت هغه دی چې خلک رواني امنیت ولري، اقتصادي امنیت ولري، اجتماعي امنیت ولري، دغه ټول په امنیت کې راځي. کله چې د یو سړي اقتصادي وضع خراب وي، په حقیقت کې دا د دې امنیت خراب دی. کله چې تاسو تعلیم په ځوانانو او په نجونو ودروئ، دوی ځان امن نه احساسوي. او کله چې یو کس د هېواد په تشکیلاتو کې ځان ونه ګوري، هغه ځان ناامنه احساسوي. نو دغه ټول که سره راټول کړي، زه فکر کوم چې دا ډېر ستونزمن دی چې موږ وایو چې بله افغانستان یو هغسې هېواد دی چې ډېر امن پکې ټینګ دی.
ځینې کسان په دې باور دي که چېرته طالبان ژر تر ژره اساسي قانون جوړ نه کړي، یو شورا رامنځته نه کړي، یا یوه لویه جرګه راونه غواړي، یا سیاسي مخالفانو سره کښېننی خبرې ونه کړي، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، مختلف خلک په نظام کې داخل نه کړي او له ځان سره یې نه کړي، ممکن دغه نسبي امنیت چې تاسو یې له اقتصادي او رواني اړخه پرته فزیکی امنیت ته اشاره وکړه، دغه هم ګډوډ شي، او په 2023 کال کې به د افغانستان همدغه فزیکی امنیت هم ډیر تر تهدید لاندې وي. څرنګه
طالبان ته دا پکار دي چې دوی خپل مشروعیت ترلاسه کړي، او هغه مشروعیت دوی د خلکو نه باید ترلاسه کړي، تر څو پورې چې دوی خلکو سره په یو بحث کې نه ني، او دغه اوسنۍ ستونزې د خلکو نه ونه وري، او د هغه دپاره لاره د حل پیدا نه کړي، او دغسې یو حکومت جوړ نه کړي چې هغه قانون مدار حکومت وي، ټول د قانون په مقابل کې یو شانتي وي. نو تر هغه وخته پورې زه فکر کوم طالبانو ته به دا ډېر ستونزمن وي، تر څو چې دوی مشروعیت ترلاسه نه کړي، تر څو چې دوی قانون جوړ نه کړي، تر څو چې خلک ځان په دغه نظام کې ونه ګوري، نو د طالبانو د حکومت مشروعیت هم مشکل دی. او زه فکر کوم دوی به هم ورځ تر بلې نورو ستونزو سره به مخامخ کېږي.
د چارو کتونکي محمد حنیف اتمر و چې له محمد اسحاق اتمر و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په استرالیا کې د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د پاکستان لپاره او سبا د افغانستان لپاره لوبې ډېرې مهمې دي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
افغان لوبډله په الف ګروپ کې ده. تر اوسه یو لوبله انګلستان سره بایللې ده، بلې پروند باران له امله له نیوزیلند سره مساوي شوه چې یو امتیاز یې ترلاسه کړ. که چېرته افغانستان سبا ایرلند ته ماتې ورکړي، نو له دریو لوبو به درې امتیاز ترلاسه کړي. دا امتیازات د افغانستان لپاره د دې په خاطر هم اهمیت پیدا کوي چې سبا به د انګلستان او استرالیا ترمنځ یو ټیم لوبه بایلي، او دا دوه لوبډلې تر اوسه له دوو لوبو دوه امتیاز لري، چې په دې ډول به افغانستان په خپل ګروپ کې د آیرلند له ماتې سره د شپږو لوبډلو په کتار کې درېم شي. که آیرلند دا لوبه وګټله، د افغانستان چانس چې له دې ګروپه به بلې مرحلې ته وځي یو مخکمی شي، ځکه چې افغانستان تر اوسه د ګروپ په اخره کې دی. افغانستان سشت کال د شلو ورونو د ترسره کړیو لوبو لمخي د نړۍ لسم هیواد دی او آیرلند دولسم ځای لري. خو په روان نړیوال جام کې پرون آیرلند د انګلستان پیاوړي لوبډلې ته د 500 رنځونو په توپیر ماتې ورکړه او افغانستان د انګلستان څخه خپل لومړی لوبه د شنبې په ورځ د 500 وکټو په توپیر بایللې وه. البته په پرونی لوبه کې له آیرلند سره باران یاري وکړه ځکه چې باران وشو او د انګلستان لوبغاړو شپږ وره چې عادتا پکې لوبغاړي لوبه تیزوي ونه لوبول او د ډي ایل ایس په نوم د منل شوي میتود له مخې آیرلند په دې لوبه کې بریالی وبلل شو. د نړیوال جام د نن ورځې لوبې د بي ګروپ د لوبډلو ترمنځ دي. لومړۍ لوبه د جنوبي افریقا او بنګلادیش، دوهمه د هند او هالند، درېمه د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ. هند او بنګلادیش تر اوسه یوه یوه لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپله لومړۍ لوبه بایللې ده. د جنوبي افریقا او زیمبابوې لوبه د باران له امله مساوي شوې ده. نن د پاکستان لپاره ډېره مهمه ده چې لوبه وګټي کنه بل پړاو ته د وتلو چانس کمی شي. نړیوال جام د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیل شو چې پای لوبه د نومبر په 14مه ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې لومړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
روسیه د اوکراین جګړې ته هغه پخوانی افغان کومندویان ګماري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو دی وتلو او په دې هېواد کې د پخوانی جمهوري نظام له ړنګېدو سره یوازې پرېښودل شوي دي. د فارن پالیسي خبرونې په لیکنه د افغانستان د پخوانی کومندوي ځواکونو د قول اردو یو شمېر غړو ویل چې ورسره تماسونه نیول شوي چې له روسي ځواکونو سره د اوکراین په جګړه کې یو ځای شي. د ورځپاڼې په لیکنه یو شمېر افغان پوځي او امنیتي سرچینو ویلي چې د امریکا لخوا روزل شوي دغه پلي ځواکونه به چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د امریکا او د هغو د متحدینو د ځانګړو ځواکونو په خوا کې جنګېدلي د اوکراین د جګړې په ډګر کې هغه بدلون راوړي چې روسیه ورته اړتیا لري. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د 30,000 او 10,000 ترمنځ کوماندو ځواکونه د تیر 2021 کال په اګست میاشت کې چې امریکا له افغانستان نه ووتله په دې هیواد کې تر شا پرېښودل شول. د دغو ځواکونو یوازې 300 جګپوړي افسران د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره د تخلیه په پروسه کې له دې هیواده وویستل شول، خو په زرګونو نورې ګاونډیو هیوادونو په تیره تاجکستان او ازبکستان ته وتښتېدل. خو له دې سره سره تر اوسه د دغو ځانګړو ځواکونو یو زیات شمېر په افغانستان کې دننه اوسي او له دې ویرې چې طالبان ورته سزا ورنه کړي ځانونه پټ کړي دي. د فارن پالیسي په وینا متحدو ایالتونو په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن پوځي حضور په ترڅ کې افغانستان د امنیتي ځواکونو پر جوړولو تقریبا 90 میلیارد ډالر لګولي او زیاتوي، که څه هم دغه ځواکونه د دې وړ نه وبلل شوي چې وبکړی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. او په څو اونیو کې افغانستان طالبانو ته تسلیم کړ، خو افغان کماندو ځواکونه تل له یو احترام څخه برخمن وو. د اوکراین جګړې ته د روسیې لخوا د پخوانیو افغان کومندویانو د ګمارلو خبره داسې مهال کېږي چې د لویدیز چارواکو په وینا روسیه په دې وروستیو کې د اوکراین په جګړه کې د ځواکونو په ګډون له ډېرو ستونزو سره مخ ده او اوکراینی ځواکونو ورڅخه ډېرې هغه سیمې بیرته نیولې چې مسکو په تیرو اتو میاشتو کې پرې ولکه ټینګه کړې وه. امریکایي سټارس ان سټرایپس ورځپاڼه د کابل له هوایي ډګر څخه په ډله ییزه توګه د په لسګونو زره افغانانو د ایستلو په خاطر د امریکا د هوایي ځواکونو یو شمېر پوځیانو ته چې په دې پروسه کې ښکېلو د مډالونو او نشانونو ورکولو موضوع ته پام اړولی او لیکي په افغانستان کې د امریکا د ماموریت له ړنګېدو څخه باندې کال وروسته د هوایي ځواکونو مشرانو پریکړه کړې چې پوځي لوړ مډالونه د هوایي ځواکونو 100 هغو پوځیانو ته ورکړي چې په تېر دوبي کې په لویه پیمانه له افغانستان نه د پناه وختونکو په ایستلو کې مرسته کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د هوایي ځواکونو جنرال مایک منهن په یو بیان کې ویلي چې دغه مډالونه باید د تخلیه د عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته سمدستي دغو پوځیانو ته ورکړل شوي وی. د نوموړي په خبره پر دغې پروسې د دوی مایوسي درکوي او دغه تېروتنه اصلاح کوي. د سټارس ان سټرایپس په لیکنه د تیر کال په دوبي کې چې کابل د طالبانو په لاس سقوط شو، لږ تر لږه 143,340 کسان د حواله لارې له افغانستان وایستل شول.
په شمالي وزیرستان کې د زنغوزیو سوداګر له افغان طالبانو غوښتنه کوي چې پاکستان ته د زنغوزیو په راوړلو او صادرولو بندیز لري کړي. دوی وایي چې د بندیز دوی ته ګڼې ستونزې راولاړې کړي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال پر راپور کې.
شمالي وزیرستان زنغوزو سوداګر وایي چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د زنغوزو پر راوړلو بندیز لګولې چې له وجې دوی هلته د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلې. د دوی په وینا د پولې پورې شمالي وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګي قبیلې خپل د زنغوزو ځنګل لري. دغه سوداګر له افغان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنې کړې چې افغانستان نه نورو هیوادونو ته هم زنغوزي لګلی شي، نو پاکستان ته په راوړلو دې هم بندیز لرې کړي، ځکه چې د پولې دواړو خواوو زنغوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلی دي، بل دوی د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلی. د شمالي وزیرستان مداخلو اوسیدونکي او زنغوزو سوداګر ملک نکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په زنغوزو بندیز دواړو خواوو سوداګرو ته مشکل جوړ کړی.
د افغان حکومت انټیریئر منیسټر درخواست دغی چې په دې چلغوزي د بندیز ولګي، هغه بندیز ولګېد، نو هغه بندیز افغان ولس ته او زمونږ پاکستان عوام ته دواړو ته یو تکلیف جوړ کړی دی. دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار سیب او بادام اخروټ کیلا راځي، داسې دام یو ڈرائی فروٹ خسا دا چلغوزا پا دی دوالی بندیز ولگی. دا چند ما پت پرست خلق دی چا آغا دا دوی ملکو پا منز که نپرت سبب گرزده شی، نو مونگ غختنا کهو دا داخلی چور وزیر افغان حکومتنا چه دا بندیز دی چکره شی.
دا شمالی وزیرستان زنغوزو یو بل سوداگر حاجی اصل میروائی چه افغانستان دولت او زنگلات و وزیر نه غوښتنه کړي چې د غلطان سلور خواو تا تجارت کیجی، نو دا پاکستان دا لار ولی نه د پولې پورې دواړو خواوو تاجرانو تجارت ته نه اغېزمنوي.
او مخکې ډېر چلغوزا چې استعمالېده دا د پاکستان د لیارې استعمالېده، او نن د پاکستان په بندیدو او د درې څلوېر ملکینه ته اجازات ورکړای دی. امید د افغانستان د حکومت نه د ځنګلات کې منسټر شې دی اسد رزام صاحب دی، میر د اغ نه دا درخواست دی چې ته د چا په خوله ما تیر وزه او ډېر لوی تکلیف پنا جوړیږي، او خیر خیر آباد کې ډېر دی افغانیون ته او ټول پښتونه ته دو ته په الحال ټول قبایل او د مشرون ته نه راغدې روغړه چې چلغوزا چر طرفه زوده شي.
د افغانستان لخوا په زنغوزو راوړلو بندیز پاړه د افغان دولت سنوي بیان خونه درغله، خو د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د لارې به باقي حکومت په نوټس کې د یاد بندیز خبره راولي، هغوی به افغان دولت سره په خبرې وکړي چې څه پریکړه کړي.
په همدې سره خبری مسائل هم پای ته ورسیدل. د خبری مجلې په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
زه رفیع الله هجرت د کندهار ولایت نه دا پیغام چردم چې مجاهدین په دا نظامی موټران کې بیا خاص کر نظامیان چلی، هغه لکه رینجر شبرو او داسې موټر کې باید کشر کشناخته اله هم باید په دې کې سپور نه کې، ځکه خلک بد ورځ پسې وایي.
زه فراوانان د مفاد ولسوالۍ څنګه پیغام شي نو ما ولدته د پلا بکوا کې چې دی دا سړکان بیخي بد خراب دي، مسلمانان دستنده سره مخ دي، خپل مریض تر یو ځایه پرې نه سي وړی، نو هیله لرو چې دا زموږ ژرندې ته لوړ مقامات ورسوي او دا سړکان یو څه راته هوار کړي چې دا خلک یو څه ستونزې حل شي. او په بکوا کې چې دی خدیر نه جدي انتنس هم کار نه کوي، نو خواهش مو دغه دی چې یو دانه و دوه خدیر راته اضافه کړي.
په اوس وخت کې تیږمې هم په رارسېدلو دی او د افغانستان ډیری خلک په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند لري. باید موسسې چې کومې مرستې کوي دا باید په ښه شکل مدیریت شي او هغه حق حقدار ته وسپارل شي. په سړو سیمو کې کوم ځایونو کې چې واورې ولیږي باید هلته مخکې د مخکې نه د مرستو تابعیت ته ونیول شي، او خلک اوس هم په ډېر بد اقتصادي حالات کې دي. د یو خوا کارونه نشته او د بل خوا نه جمع راغله، نو باید موسسې خپلې مرستې باید په سمه توګه المندو خلکو ته ورسیږي.
سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو ته. ننګرهار ولایت صاحب تاسو سره په تماس کې یم. محترم غریبانان شرم ته لاس نه ځي، هلته واسطې نه لري، بیچارهګان واسطې نه لري چې خپل مواد ترلاسه کړي. یقین وکړه چې خپله دا ټول مواد طالبان علي ما په سترګو لیدلی دي. زه ولاړ یم، غریبانو ته هلته پزې نشته، ځکه دې لپاره نه ځي. هسې سرګردانی، هر چه راځي موټر کرایه راځي، هلته به مواد نه ورکول کیږي.